مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه. په دې خبرونه کې سعودي عرب ته د پاکستانی وزیر اعظم او پوځي مشر سفر، په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی جنگي الوتکو بمباری، د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی څرګندونې، او په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي ټاکنو ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم لرو. او د خبرونې په دویمه مایک تاسو ته 19 پروګرام ته اندهلی هم وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز دا وکوي چې دغه هوا جنگي الوتکو تیر ورځ د شمالي وزیرستان په تخیلو کې 22 وسوال وجلي. نواز شریف او جنرال اهل شریف به نن په یو ورځني سفر سعودي عرب ته دي. امریکا وايي روس په یوکرين کې نوې هوائي دفاعي نظام نصب کړي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي چې تیر ورځ دغه هواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لک تر لګه 22 وسلوالي وجلي. د پوز د مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر لخوا تیر ورځ په دغه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وجل شو وسلوالو کې یو شمیر بهرنیان هم شامل دي. خو دغه وجل شو وسلوالو د شناخت په اړه یې سندي ویلي. په سیمه کې یو سرچینې د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته تیر شپه ویلي دي چې دا هوایي بمباري پس لاغې شوې چې تیر ورځ په یاد سیمه کې د وسلوالو پاکستان د نړیوال کونو ترمنځ ان خطي وشوي. تر دا مهال آزاد سرچینو وسلوالو د پاکستانی پوز د دې داوی پاړه سندي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې له امرې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل دورې پر مهال د سعودي مشر والي سره ملاقاتونه کوي او د یمن پر صورتحال به ورسره خبرې کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې ښاغلی شریف سره په دې سفر کې د دفاع وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د خارجه چارو په اړه د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمي او خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودري هم ملګري دي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چیناکلی جنگ په مراسمو کې د برخې اخیستو په مخه پرون استنبول ته رسیدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې څلور ورځني سفر کې به ښاغلي حسین د ترکی چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د اذربایجان، ترکمنستان او البانیا ولسمشرانو سره هم ویني. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدرېشن نن او سبا د ملي ماتم دورې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فدرېشن مشر صدیق انصاری پرون وویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعه ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانوي.
د مدني ټولنو فدرېشن وایي چې نن او سبا به فاتحي اخیستل کیږي او د خواخوږي غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې دریو اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او سونور سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیر ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قومندې له ځانګړي خونې څخه اشرف غني د یو شمیر صحوي کلي اردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پر مختلفو وسایلو سنبال دی. په افغانستان کې د غوث ماموریت لوی قومندان جنرال کیمبل د دې مرکز پرانستل مهم وبلل او ویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتی ادارو ترمنځ په کشفی او امنیتی چارو کې قوي همغږي پیدا شي. امریکا وایي چې روس د یوکرين په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتون فالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونه کړې ده چې د رزبندۍ نه سرغړونه ده. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي میری حرف وویل چې د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرين په شرقي برخو کې د روس د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه مشینري ده چې پردې شوې ده. میری حرف زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرين شرقي برخو پولیس سره نږدې ساحو کې د پوځي طاقت زیاتولو په مخه درنې وسلې استوي. د میری حرف په خبره روسي او بلتون فالو ځواکونه په یو لویه برخه د توپخانه په سامانونو او په هر ډول توغندو په هوسي مو کې سنبال دي چې د 13 فروری په میاشت کې په منس کې د یو ډز بندې د لوسنامې تر مخه ممنوعه سیمې دي. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د برسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي چې مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران په دغه راز په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د یورپي یونین مشران دا غونډه ورستل هغې رابللې چې د تیرې تور په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 200 زیات کسان ډوب شول. د هالند پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لویدو په سیمه کې ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوې الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. په دې سیمه کې تیر کال د جولای په 18 د ملیشیا د هوایي چلند یو الوتکه له 298 سورلو او عملی سره وغورځېده. د هالند د عدلي وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مړو د اندامونو تر څنګ یې یو شمېر زیورات، پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلو عکسونه موندلي دي. او یوکرین او یو شمېر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې د الوتکې روسي پلوه بلتون غوښتونکو په توندي ویشتلې وه. روس دا تور رد کړی دی چې بلتون غوښتونکو ته یې توندي ورکړی دي. او روسي خبردا چې د فرانس ولسمشر وایي چې چرته هغه دوه جنگي بیړۍ چې پیرس پر ماسکو خرڅې کړي روس ته د یوکرين په شخړه کې د مداخلت له وجې ونسپري او پیسې به بیا ته ورکړي. فرانس او هالند دغه تړون په اړه چې 1.3 ارب ډالر ارزښت لري له خپل یوکرايني سیال پیترو پروشنکو سره تېر ورځ په پیرس کې د خبرو پر مهال وویل. د فرانس ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارمینیا کې د لیدو پر مهال په دې مسلې وغږیږي. د مشال خبرونو پای او اوس په تاسو ته زموږ همکار احمد الله د موسم حال او د کرنټ شو به وړاندې کړي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوې د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخستل کیږي او 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.80 روپۍ او 110 روپۍ. یو پاوند 225.50 روپۍ او 153.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.45 روپۍ او 20.45 روپۍ. او یو افغاني په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې مجید بابر او احمد الله وړاندې کول. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوی په ملتیا سعودي عربستان ته روان شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
وزیر اعظم دا دوره د جوالا دا ډیر ضروری دا او ډیر په خو وخت باندې کیږي، ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی غي سره زموږ تعلقات د ټول دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې په هوایي بمباریو کې لږ 22 وسلوال وژل دي. بل پلو د جنوبي وزیرستان د شکتوي اوسیدونکو وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د پاکستان مرکزی حکومت د تجارتي لارې په مسله کې د خیبر پښتونخوا ګټې له پامه غورځولې دي. او که د خبرونې تر پای را سره مله واست نو په 19 پروګرام تاند هلی کې به د زړور شزي د جایزې اخیستونکې تبسم عدنان خبرې واوري.
زه په هغه وخت کې ډېره زیاته خوشحاله وم او ډېر زیات ما یو فخر محسوس کوم په بین الاقوامي سطح باندې زما د کار فضله ځای وشوله.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې ملک د پوز مشر جنرال راحیل شریف لا یو لوړ پوړي پلاوی سره نن سعودي عربستان ته روان شوی دی. یاد مشران به له سعودي عربستان له چارواکو سره د دوه اړخیزو چارو باندې او همداسې د یمن پر شخړه باندې خبرې اترې کوي. نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکی خواجه معز طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دواړه خیزه تعلقاتو او خصوصا د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سفر په حقله څه نظر لري؟ د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر عامر عثمان د وزیر اعظم دا دوره مهمه بولي او وایي
وزیر اعظم دا دوره دا ډیر ضروری دا او ډیر پخ وخت باندې کیږي ځکه چې سعودي عرب چې کوم دی هغه سره زموږ تعلقات د ټول دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي د روم په شان د تعلقات دي هغه په هر وخت کې زموږ مدد کړی دی نو دا لګونې دا چې په یمن معاملہ کې څنګه ونی راغلی دا د هغه لپاره دا ډیر ښه فیصله دی وزیر اعظم چې هغه خپل لاړ شي او هغه خبر کی چې موږ دا کوم سټینډ اغسته دي د دې وجه صدا او زما بالکل دا یقین دی چې سعودی عرب به چې دایي سپلیشن ورکی په هغه باندې وا هغه مطمئن شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د پارلمان د فیصله وروسته وزیر اعظم له په فوري توګه د سعودي عرب دوره کول پکار وو.
یمن په مسله باندې د سعودي عرب د پاکستان او د نور عرب ملکونو میز کې دا غلط فهمي پیدا شي. پاکستان غواړي چې د سعودي عرب کوم غلط فهمي دي یا د پاکستان پارلمنت چې روزه کوم متفقہ قرارداد پاس کړو دا هغه نه پاتې کوم یو ګیله او خفګان راغلو نو هغه د لر کول لپاره او
د یادونه دا چې په تیرو دوه میاشتو کې د وزیر اعظم دا دویمه د سعودي عرب دوره ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د غیواد د هوایي ځواک د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایي بریدونه کړي دي چې د دوی په نتیجه په خبره په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان پوځ څه موده مخکې دغه سیمه کې د ترهګرو پاکولو لپاره عملیات پیل کړي. زبیح شفق په دې اړه نور حاله کوي.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څنګه یا آی اس پی آر د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه هیواد هوایي ځواک د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې د ترهګرو ګڼ مرکزونه هم له منځه وړي او په خبره چې په وژل شوو کې ډیری بهرنیان هم دي خو د هویت په اړه یې راتر دې دمس نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نیمو غږ نه خپرلو په شرط وویل چې د پاکستان هوایي ځواک تر هغې وروسته په تخیلو کې بریدونه کړي چې د چهارشنبه په شپه په دغه سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته نښته شوې وه چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو او د ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې دغه سیمه له ترهګرو پاکه بللې وه. په عین حال کې څو ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په پایله کې د حقاني شبکې یو مهم قومندان فاروق زدران وژل شوی او نه نور ژوندي نیول شوي وو. پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د څه د پاسه 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کوي او همداراز وایي چې د دې سیمې 80% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. خو د شمالي وزیرستان ځایي او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د پخلی نه دی کړی ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي او د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي وو چې د روان کال د مارچ میاشت راهیسې د بېرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده.
زبیح الله شفق وو له شمالي وزیرستان به جنوبي وزیرستان ته ولاړ شو. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان په شکتوي کې 15 وسلوال وژل دي. بل پلو ځای خلک وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا هلته د وسلوالو شتون سته او دوی له کورونو نسی وتلای. سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
تیر ورځ مازیګر مالش په جنیمه بجې د امنیتی فورسز د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته را رسېدلې یو برېښنایي لیک شې چارواکي واضحه کړې ده چې په دغه ورځ د سولي وزیرستان په سیمه شک توګه شې د امنیتی فورسز سرتیرو د لټون عملیات وکړل او د لټون په دا عملیات کې په سیمه کې موجود ځنې ترهګر ایثار کړل چې په کوم کې 15 کسان ووژل او نور د سیمه نه ووتل. په سټي د څلور وژل ملګریو مړی هم پریر شول. په بل پلو د شکتو اوسېدونکي قبایلیون ویایي چې دلته نه ترهګر شته او نه طالبان، خو د دې باوجود نن څلورمه ورځ ده چې په شکتو کښې ګرزبندیز لګېدلی دی. د پاسه هلیکاپټر د لاندې پوځیون دي بېګناه بې پلوه قبایلیون مړول ځورول شي. په شکتو کښې موجود ملک رمان په دغه برې کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېږي: یو بل قبائلی سید ولی مسعود زیاتوی: د شکتو قبایلیانو د حکمرانانو نه غوښتنه وکړه چې نور دې د دوی په حال رحم وکړي، د دغې مشکل نه د ایستلو لارې دې راته سمې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی تیر ماښام په پېښور کې خبری غونډې ته وویل چې د چین او پاکستان تجارتي لار بدله کړل سوې او دا چې مرکزی حکومت د دغه لارې لپاره د نوې نقشې مخته په راوړلو کې د خیبر پښتونخوا او د دغه صوبې د خلکو ګټې له پامه غورځولې دي. پروس خټک له وفاقي حکومت وغوښتل چې د کاشغر او ګادر ترمنځ لار دي پر زړه نقشه جوړه کړي. له پېښوره پرې غلام غوث رپورټ لري.
د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په خبری کانفرنس کې وویل د چین سره په لاسلیک شوي نورو لوزنامو کې هم د پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبري په زړه لاره جوړه کړي، ګنې دوی به په دې لړ کې هر ډول احتجاج ترسره کوي. اسماعیل خان نه تیره شوې چې کومه اصلي تجویز کړې شوې لاره وه، نو زموږ غوښتنه ده چې هم په دغه لاره دي دا منصوبه جوړه کړي. په نوې لاره کې د دې منصوبې د ګټې یوه برخه هم زموږ صوبې ته نه ده ورکړې شوې او زموږ صوبه هم د تیر وخت په رنګ پسمانده پرېښودلی شوې ده. د نوې لارې دویم نقصان دا دی چې دا د زړې لارې نه 615 کیلومتره اوږده ده، نو دا کوم څه چې زموږ سره روان دي نو موږ به په دې احتجاج کوو او په هر ډګر به د خپلې صوبې د حق خبره کوو. په خبری کانفرنس کې اعلی وزیر پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د رخ د بدلولو نه علاوه د چین سره چې نورې کومې لوزنامې لاسلیک شوې دي، نو په هغې کې هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره زیاتې شوې دي. شاوخوا د 8.1 عرب ډالرو لوزنامې لاسلیک شوې دي او دوی کې پښتونخوا صوبې ته د 2.1 بلیونه ډالرو، پنجاب ته د 11 بلیونه ډالرو او سین صوبې ته د 9 بلیونه ډالرو منصوبې ورکړې شوې دي او د بلوچستان پکې نوم هم نشته. او د دې لوزنامو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او بلوچستان د اعلی وزیر سره هیڅ رقم مشاورت هم نه دی شوې. د خبریالانو د دې پوښتنې چې د چین د چارواکو سره د پاکستان شاته پاتې او وړې صوبې نیخ په نیغه په دې لړ کې خبرې اترې ولې نه کوي، نو په ځواب کې اعلی وزیر پرویز خټک وویل: د چین سفیر د پنجاب نه دومره یریږي چې زما سره هغه یو تصویر هم رسنیو ته ورکولو ته تیار نه دی. ما د هغه سره یو ملاقات کړی و او د پښتونخوا ځینې منصوبې مې د چین د سفیر سره شریکې کړې وې، خو بیا ما ته هغه پیغام راولېږلو چې زما او د هغه تصویر دي رسنیو ته ور نه کړی شي. پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د کاشغر ګوادر لاره دي هم د زړې نقشې مطابق جوړه کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو کولو لپاره حکومت تر اوسه کوم پلان مخته نه دی راوړی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند وای دوی انتظار کوي چې په دغه اړه قانون سازي وسي. څو دوی وکولای شي چې د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو لړۍ د هیواد د قبایلي سیمو ته هم وغځوي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي چې په دې لړ کې یا د قبایلي سیمو له نورو ممبرانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي میاشت کې بلدیاتي انتخابات کېږي، د دې صوبې سره تړلې قبایلي سیمو خلکو په وار وار د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمو کې د هم د مقامی حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات اعلان کړي. د لړ کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي الطاف خان مشال ریډیو ته وویل دې لپاره د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلمان غړي څه حل ځلې کوي. په دې پښتنه قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړی محمد جمال الدین وای
قانونی
هلته د باجوړې جنسینا د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای قبایلی سیمو کې به بلدیاتي نظام هله ګټه وروي چې اول د دې سیمو په حق لا د هیواد په آئین کې ترمیم وشي.
د دې نمنګ تیر شوی بلدیاتي انتخابات شوی دي، دلته کونسلران جوړ شوی دي، خو دا نه نتیجې موږ ته پته لګیدلې چې هغه څه کړي دي او کنه دي کړي. د قبایلو او د سټل په دغه کې ډېر فرق دی. د یو ټی سی آر د تنظیم د پولیټیکل دلان دي څو پورې د دستور زمنګ بدل شوی نه او د اف سی آر سیستم خطا شوی نه، نو اسې کول څه فائدہ نشته. دا په لاس کې اختیار نه دی، دا په لاس کې د ناظم پاره کې نه دی، کونسلر پاره کې نه دی، دا څه فائدہ لري.
د نوموړي په وینا د قبایلی سیمو امنیتي حالات هم د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې لوی خنډ دی. داراز د شمالي وزیرستان نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي محمد نذیر خان اویل
چې د حالات وجه نه د فاتینو یت هو مکمل سر بدل دی، خو بیا به هر حال موجوده چې کوم دمیر گورنر دی هغه په دې شي کې ډېر سیر دی، کوشش هغه دا لګولای چې مکمل د فاتین نظام بدل شي او بلدیاتي انتخابات ایز ویلکم ته حق حقدار ته ملاو شي. کله نیچل سطح باندې دا خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم دا مراحت ملاو شي، نور څوک بده مراحت نه پته کی نه چاته دی ګل ضرورت چاته دی ګل ضرورت چاته دی نکاري ضرورت. په بلدیاتي انتخاب شفاف اوسول او کسلی کسونو مختار وغل زدا یی چې د اثرات انشاء په ټول ملک کسلی اثراتي
سیلون کې دا نظر لري چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره سیاسي اصلاحات ډیر ضروری دي او د غلطه د موجودو مسلو د ختمولو لپاره پکار دي چې د سیمو ته هم د نور هیواد په شان قانون او آئین وغځول شي. د سیړونکو په وینا د لپاره مقامی حکومتونه او بلدیاتي انتخابات اولنې قدم ګڼل کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته ورجی است. اوس بم په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د پیپلز پارټي د سرګندونو په اړه د دې ګوند له یو مخکښ اخوزاده چټان سره خبري وری چې زموږ همکار عبدالله کاکړ ورسره مرکه کړی ده.
منګه چې نن میټینګ کې کومې پیسلې چې وکړي یو خو د پاتا کې کوم په ټول ملک کې بلدیاتي الیکشن کې یو جناب محترم اشرف علي زرداری چې په 2013 کې د پارا تا د پارنا ارډیننس راوړی وو، خو د افسوس خبره ده چې ټول ملک کې کیږي او پاټا کې بلدیتی الیکشن نه کیږي. نو یو په دې باندې خبره وشوله چې په پاټا کې د ټول ملک نه زیات الیکشن ضروري دی. بل چې کوم چاینا ته کومه لار بځي او په کومو کومو علاقو باندې بلکې په هغې باندې خبره وشوله او په هغې کې جناب محترم ناصف علي زرداری چې د ټولو پارکو د سیاسي مشرانو میټنګ راغوښتی دی چې په دې باندې یو متفقه فیصله وشي. زمونږ وزیر اعظم صاحب داسې نه ښکاري چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی، بلکې داسې ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی. او د هغه ورور چې کوم دی شهباز شریف صاحب، هغه داسې نه ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعلی دی، هغه ښکاري چې د ټول ملک وزیر اعلی دی. لکه چې د چاینا کوم صدر راته جو ریسپشن کې د نورو صوبو وزیر اعلیګان نو ګورنران نو صرف د پنجاب وزیر اعلی په هغه ځای کې موجود و. او موږ ادي خبرې دي نو هغه ټولې دا ښکاري چې د دې ټولو نه زیاته پیاده چې کوم دانو دا پنجاب ده. نو د دې وجنه کومې چې ولې شوبې دي بلوچستان دی، هغه پښتونخوا ده، په هغوی کې ډېره زیاته احساسې محرومي ده. نو د هغې د لرې کولو دپاره د ټولو سیاسي قیادت میټنګ زرداري صاحب راغوښتی دی.
خو اخندزاده چټان صاحب اول به په دې خبره وکړو چې په فاټا کې د بلدیاتي انتخابات په اوله خو دا غوښتنه وشوه چې دلته د انتخابات وشي، خو عملا به څه کوي پیپلز پارټۍ؟
په 24 تاریخ باندې په 12 بجې باندې جناب اسف علي زرداري صاحب د قبایلو یو لویه جرګه راغوښتی ده چې په هغې کې به د نورو سیاسي پارکو چې څومره په قبایلو کې دي د هغې نمایندګي به پکې او د هغوی سره به سلا او مشاورت کېږي. موږ غواړو چې په قبایلو کې هر څه کېږي نو هغه دې د قبایلو په مرضۍ باندې وشي، او هغه جرګې چې کوم سفارشات دي نو په هغې باندې به پاکستان پیپلز پارټۍ مکمل طور باندې د هغوی سره ولاړ وي، هم په قومي سیمله کې هم په سینټ کې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت په یو رپورټ کې ویلي چې د هغه هیواد لکونه ماشومان د زده کړو لپاره سکولونو ته نه ځي. د ریپورت تر مخه تر ټولو زیات د پنجاب صوبې ماشومان دي چې له سکولونو بهر پاتې دي. د تعلیم په برخه کې کارکونکي یو غیر حکومتي ادارې بیا په خیبر پښتونخوا کې هم سکولونو ته د نتلونکو ماشومان شمیر په لکونو کې شي. پر دې موضوع فرخنده اسد ریپورت لري.
د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په پاکستان کې سناس 25 لکه ماشومان له سکولونو نه بهر دي. دغه وزارت کال 2014 او 14 په خپل یو ریپورت کې وایي په دغه هیواد کې پرایمری تعلیم په 13 کالو کې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د دغه ریپورت لمخې زیاتره په پنجاب کې ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولې په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او سند صوبه کې هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه سناس 25 لکه ماشومان یوازې په خیبر پښتونخوا کې له سکولونو نه بهر دي، او دا شان په زرګونو داسې سکولونه دي چې د سنا سوجنه شاړ پراته دي. په خیبر پښتونخوا کې د الف اعلان یو کارکونکي عاصم خورشید بیا وایي دوی کوشش کوي په خلکو کې د تعلیم په اړه پوها پیدا کړي.
زموږ کوشش دا ده چې دا بچي سکول ته لړل والے جوړ شي، د ایجوکیشن ریشو هغه زیات نه زیات پاکستان کې جوړ شي. په دې کې روان کال د ایجوکیشن چې کوم صورتحال دی هغه زیات بهتر شوی دی. پاکستان آئین مطابق هغه بچي چې کارونه واخله تر 14 کال عمر کې دي هغه سکول ته ځي او هغې ته به مونږ فری ایجوکیشن ورکوو. زمونږ دغه مهم مقصد دغه دی چې هغه پلاران، هغه مور، هغه میندې، هغه خویندې چې هغه نه دي خبره دي رایټ نه چې حکومت دي له دا حق ورکړی دی چې مونږ دغه ویلو چې دا وخت دی تعلیمي ایمرجنسی خاتمه لپاره.
د تعلیم د وفاقي وزارت دغه ریپورت له مخې په زیاتره سکولونو کې د ماشومانو لپاره د استادانو شمیره کمه ده، او دغه هم د تعلیمي پسماندګۍ یوه مهمه وجه ده. د ریپورت تر مخه په بلوچستان کې د 22 ماشومانو لپاره یو استاد، سن کې د 9 ماشومانو، پنجاب کې د 23 او خیبر پښتونخوا کې بیا د 23 ماشومانو لپاره یو استاد دی. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پرایمری تعلیم د پرمختګ لپاره سهالی زلی کوي. په جواب کې د دغه صوبې د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټه غړي محمد عارف وايي دوی کوشش کوي د دغه ټولو مسلو د هواري لپاره کار وکړي.
سکول چې کوم دی هغه لپاره هم موږ درې ځله ډایرکټر صاحب ته موږ لاس ورکړو چې دا سکول نشاندي یو کې چې کوم کوم ځای کې دي هغه باندې کار شروع دی هغه کې یو بیا تاسو موږ سره ان کنډیشن ته راو سره خو دین علاوه موږ ماشومان ته هم انسینټیو ورکو سیمن ماشومان ته 200 یا سمثینګ پر منت هغه ول ورکو ماشومان ته چې عربي سکول ته راشي او د دې کتابونه مو فاز دین کې دا چې د موږ یونیفورم ورکو
الف اعلان اداره وای د خیبر پښتونخوا په لری پروتو سیمو لکه تورغر کوهستان او داشان په نورو سیمو کې د ماشومانو جنو تعلیمي شراب بیا زیات کم ده او ګڼ سکولونه د خوځو استادانو هم سخت کمی لري او د دې سره سره باید حکومت په صوبه کې د وسوالو لخوا د ویجاړو شوو سکولونو بیا ودانولو ته هم اپام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوال مجید بابر څخه د خبرونو لنډی زاورو.
د پاکستان فوز دا وکوي چې 13 ورځې دغه هوا جنگل وته کو د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباہ کړی او لکتر لګه 22 وسلوالي وجلی. تر دا مهال آزادو سرچینو وسلوالو د پاکستانی فوز د دې داوی پاړه سنډې ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یوردنی سفر سعودي عربستان ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې په دې سفر کې ښاغلي شریف سره د دفاع وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د خارجه چارو په اړه د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمی او خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری هم ملګری دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر په سرورودنی سفر ترکی ته پرون رسیدلی دی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم دوره د اعلان کړی دی. د مدني ټولنو فیډریشن وایي په تیرو نږدې درې اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووجل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیره ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر پرانست. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام نصب کړی او بلتن پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډزبندۍ نه سرغړونه ده. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د هالینډ پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیا الوتکې د لوېدو په سیمه کې ګڼ شمېر د مړو اندامونه او یو شمېر د تباه شوې الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. د فرانس پولیس مشر وایي چې چرته هغه دوه جنگي بیړۍ چې پیرس پر ماسکو خرڅې کړي وروسته به د یوکرین په شخړه کې د مداخلت له وجې ونه سپاري او پیسې به بیرته ورکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې مجید بابر وړاندې کول او اوس بولارد سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو غونډو کې پر کم موضوعاتو باندې لیکنه کړې دي او بحث کړې دي. احمد الله دا ورسپانې لوستل دي.
آج ورسپانې خپل اداریه د یمن په مسلې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوزي کاروایانې د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوزي اپریشن د لارې د خطراتو شر کم کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی. ورسپانې لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکي صورتحال کې د یمن شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوستې شي او پاکستان هم دا دریز لري چې د شخړې پایدار حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حمله و درولو اعلان وکړو نو ضرورت ده خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه دی په منځنی ختیځ کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درولو او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړې ده. ورسپانې لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشورولۍ او اقوام متحده د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او به د څزن نه دي زر تر زر مذاکرات شروع کړي چې د یمن د سلی یو پایدار حل راووزی. وحدت ورسپانې خپل اداریه د چین د صدر پاکستان پارلمان غړي غونډه ته په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی ماشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې خې او مضبوطی پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپل مرستې کړې دي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی چې لامل یې نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شوی. دی. نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوې دور شروع کېدو لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت له منځه یوړل شي، کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په ایواز ځان کړی ده، او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي، نو لرې نه ده چې ترهګري به له منځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر او له هغه هیواد سره یا د کډیو یو شمیر تړونونو او ورلد پولیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې لنډیز زه درته له یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوم. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي. خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 اربع ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژي ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیانګ کې د بیلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي، چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړي دي. د سېشنبې په ورځ د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوال یې هم پکې پنشه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بې باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومي مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغ جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټر سایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوی ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15-15 زرو وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي. خود مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپلو استازو د ورلېژلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته ورلېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګر ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. هوتسی اغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمبار ری روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. خو د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو پوځي چارواکو په مصر کې د یوې غونډې په ترڅ کې د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادونو د ګډ ځواک جوړولو د خبرې ننګه وکړه. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبريالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورید چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی وو چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تیره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمیر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یو ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندۍ کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبه پر حسینو خبر کړ پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشهید د سولې خبري وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پای ته ورسی شي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
د افغانستان حکومت د کورنۍ چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی چې د پکتیکا د والی د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا د والی عبدالکریم متین په وینا ویل سو چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړیو له کورنۍ سره مرستې سوې دي. خو د پکتیکا والی وایي چې دا د حامد کرزي د حکومت د وخت خبر ده. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لکبلې چې د شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین وویل
ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې هم بشته کړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چاته چې دولتي حاکمیت تر لاسه کړی ده $200,000 د مهاجرینو په نامه التزې ترځ کیږي ولې موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوریت ریاست د کورنیو چارو د وزیر نور الحق لومی په مشرۍ یو کمیسون ټاکل دی چې دا ادعا وڅېړي. دغه کمیسون په ترکیب کې د عدلیا او کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو قانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسی جرګې دوهم نائب، د مشانو جرګې دوهم نائب، د ولسی جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسون رئیس، د ولسی جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسون رئیس، د مشانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسون رئیس شامل دي. دغه کمیسون ته ارګ دا دنده سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لسو ورځو کې وسیړي او خپل راپور جمهوریت ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشانو جرګې هم روانه ونی د پکتیکا له والی څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشانو جرګې یو شمېر غړیو د سیشن به پر زویل کچرته د پکتیکا د والی خبري حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دی بیا جواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یارو ویل
اگر اظهارات والی پکتیکا
که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب وایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدي په 15 د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې دا ویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده خو د جمهوریت ریاست د وی خبر پانی لمخي د ملي امنیت شورا مرستیال د پکتیکا د والی ورسي خبري به بنسټه او مخرسانه بلل دي.
د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سلګونه بهرنیو جنگیالیو موجودیت دغه ولایت خلک او سیمه ایز چارواکي اندیشمن کړي دي. دوی وایي چې د دغو وسلوالو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ نامن سوي دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلهاو وسلوالو مخالفینو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو برید کړی وو. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو قانونا استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه ورسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځونو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي.
اهداف یې کې یادارن یا
د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانه او منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج اخلي او ځانونه تمویل د دې عملی د بدخشان ختیځ برخې ډیر نام نکړی دي. 13 اونۍ وروسته هغه چې یو شمیر افغان سرتیری د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ووژل شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغه مخکې د کورنۍ چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلی غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پریکولو سره حکومت نشي پرځولای. خو پښتنه دلته ده چې پرختیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې لدې کار څه دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادي راډیو سره په خبرو کی ویل چې د دې ولایت نه امنی کورنی او بهرنی اړخونه لري.
بخښ هم ته جنگ
په بدخشان کې د جګړې لوی برخه د سیمې جګړې او د سیمې د استخباراتو په لمسون راپورته شوی او لنجو پورې رسیدي. په دې کې شک نشته زه هم تاییدوم چې کورنی اړخم لري. د سیمې په کچه لنجي د لاجوارد دکان او د مخدره مواد قاچاق د دې مسلې کورنی اړخونه دي. د خغلی نظری په خبره پاکستان هیڅ کله نه غوړي چې په بدخشان کې د ورېخمو لار جوړ شي او په بدخشان کې هم ځینې کړي هڅه کوي چې په دې ولایت کې د زینو سیمو په نام نه کول سره قانون په ناقانونه توګه او باسي او خپل اپ کې ګټه وکړي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماټیکي لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنۍ مسله مطرح او حل کړي.
د افغانستان په خوست کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د وسلوالو له لوري ورستي ترهګریز بریدونه چې ګڼو افغانان ته پکې مرګ ژوبلا وشته د غندلې. دوی وویل چې اسلام هیڅ چاته د ځانوژنې یا د شرعي محاکمو د حکم پرته د بل کس د وژنې اجازه نه ورکوي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورت لري.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د سولې له بهیر سره د یوځای کېدو غوښتنه وکړه او د افغان امنیت ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. یاد غونډه چې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د عدالت د مرکز او ګڼو ولسوالیو د دینی عالمانو او قومي مخورو په ګډون جوړه شوې وه. د خوست د عالمانو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی مخی او هدفونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
دا په درو خبره باندې و البته یاد په ولایاتو کې ډیر بیگونه خلق مړش ول او شهیدون شول. دا ظلم دا او دا ظلم دی وغندلو دغه سولې پرتباط باندې دا ورونه چې د افغانستان لورشوي دي خفشوي دي. دا باید د افغانستان د خلکو سره یو ځای شي په خپل وطن کې ورګری په مینه محبت په اتفاق اتحاد باندې ژوند وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه د علماو قومي مشرانو ملاتړ اعلان کړي.
د مجاهدین د شورا مشر مولوي سردار زدران د دینی عالمانو او قومی مشرانو غونډې ته ویل چې د شرعي محاکمو د حکم پرته د چا وژل او یا ګواښل په اسلام کې منع او حتی حرام دي.
هیڅ دلیل مشروعیت د دې لپاره نشته چې یو څوک جرم ثابت شوی نه وي محاکم د اسلام هغه باندې شواهد او دلایل پیش کړي نه وي. څوک ورشګیږي مړکوي وینکوي تهدیدوي په اسلام کې د ټول شی ناروا ناجیز او حرام.
د خوست د دینی عالمانو او قومي مشرانو د غونډې په وروستۍ برخه کې یو شپږ ماده یې پریکړه لیک هم تصویب شو. په پریکړه لیک کې هم راغلي ول چې دوی په جلال آباد، مزار شریف، خوست او نورو سیمو کې د وسلوالو لوري وروستۍ ترهګریز بریدونه خاندي. د ټولګټو ځایونو سوځول او د وسلوالو لوري د ملکي خلکو یرغمل کول حرام بولي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
او سم تاسو ته د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام تاندې هلی وړاندې کوو چې فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د امریکا د حکومت له خوا د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې د سوات د تبسم عدنان سره خبرې کوو.
وجه دادا ځینی ځای کې دا حالات لږ خراب شو. هغه وجینا زمونږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه یم چې نه دی یوازې تعلیم نه، زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو.
د د سوات تبسم عدنان چې په دغه سیمه کې د ښځو لومړۍ جرګه جوړه کړې ده او د ښځو د مسلو د هواري لپاره کار کوي، په روان کال کې د امریکا د حکومت لخوا په نړۍ کې د زړورو ښځو په لیست کې واچول شوه. تبسم عدنان وایي دا ډېره خوشحاله وه چې دغه جایزه یې وګټله، ولې بیا په پاکستان کې د دې د کار هغسې ستاینه ونه شوه او نه په حکومتي کچا د دې د هڅو څوک خبر دي.
بین الاقوامی سطح باندھے زما دکاشولا دمرا گئے تھے ریکگنیشن باہر ملک کی ملا شو اول دا چې د افسوس خبر ادا د چې زمونږ په خپل وطن کې ایون تر نن پورې نه یو پی اے نه زمونږ سیاست دانان ایون داسې بکم دي چې هغو ته پتم نشته چې داسې ایونټ شوی دی او داسې څه خبره شوې ده چې یوې ښځې تاریخ چینج کړی دی او جوړ کړی دی او هغې کې یو دومره سخت کاری کړی دی او چې دی نه د هغې سره زمونږ مرسته کول پکار دي. نو ما ته د خپل ګورنمنټ د طرف نه هېڅ قسم ایون هغه مبارکي هم چې زه تاسو ته ووایم چې مبارک پات ورکوي چې د بهر نه څوک اوري. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې په خپل وطن کې چې دی نو تاسو ته داسې څه ریسپانس نه ملاویږي که نه، او د بهر دنیا نه تاسو ته چې دی نو واه واه ایون زموږ د پرویز خټک خبره چې 8 PM ویت فری حیدری دغو یو پروګرام په خپل یو جرګه شروع کړې ده. دغه دې چې اچھا مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ما ته خو علم نشته د دې خبرې، دا د هغو خپل څه سیستم وي. نو زموږ خپل څه سیستم نشته، موږ باقاعده چې دی نو د کاسان په تحت باندې چې دی نو د خپلو فیصلو کولو کوشش کوو او غواړو هم دغه چې دا باندې فیصلې کوي. نو د دې لپاره موږ دا انیشیټیو سټ کړی دی. بل دا خبره ده چې زموږ وطن له پکار ده زموږ پولیټیشنز لا زموږ ګورنمنټ لا چې زموږ حوصله افزائی وکړي. زموږ د زنانو په شان زما په شان داسې نورې ډېرې دي چې ټیک څه هغو ته ایوارډ د ډاډو ملاو شوی هم نه دی، هغو داسې کارونه کوي چې هغه د قابل داد دي.
دا چې په امریکا کې خلک د پښتنو نه څومره خبر وو او د دوی په مسلو یې څومره پوهه لرله، په ځواب کې تبسم عدنان وایي
چې زه تاسو ته خبره کوم، زه چې لاله دی دینا لاړم نو چې به نه سي زه تاسو وایم چې ما ډیر فریاد وکړو، ما یې چې زموږ په خزو خدا ظلم کیږي، دا ظلم کیږي، دا ظلم کیږي. خو زمونږ د یوازې خزینه هغه هر مظلومه طبقه چې د چا سره چونکې هلته کې زما داسې میټینګونه راغلو د خلکو سره او داسې ارګنایزیشن ته زه لاړم چې هغې ما ته دا پته ولګېده چې دا مسلې یوازې زما په ملک کې نه دي، دا په ټوله دنیا کې دي. چې د US غونډه کې په ملک کې یوې ښځې ته د هغې د حق تحفظ نه شي نو زموږ په وطن کې نه شي کېدی. ارګنایزیشن وایي نو هغه ما ویزیټ کړو، نو ما دا خیال وکړو چې که چېرته دلته د ښځو مسلې نه وې د دارالامان ته څه ضرورت و، که چېرته دلته د وړو مسلې نه وې نو چایلډ ابیوز سینټر ته څه ضرورت و، یتیم خانې ته څه ضرورت و دلته کې د کېدو. کومې ماشومانې چې سبق ویل نه غواړي پریدي یا د هغه سکولونو هغه ټایپ ارګنایزیشن ته یا هغه ټایپ انسټیټیوټ ته څه ضرورت و. خو ما دا اندازه واخیستله هلته کې زه د هغو د شریف او د هغو د دوی سره هم بلا د هغو نه هم ما تپوس وکړلو، د هغوی هم وویل چې ټیک موږ د خپل جانب نه حد الوسه کوشش کوو چې مدی وشي، خو لکه دا زموږ په وس کې نه ده چې جرم دې ختم شي. نو دا زموږ د پاکستان د دنیا د ټولو اوورال مسلې دي، نو موږ د خپل وطن یو بد شکل ولې پیش کوو په یو ځای کې. بل زموږ د ایجوکیشن خبره کېده هلته کې، نو هغو ما ته چې تاسو خو جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدئ، نو ما دا تاسو ته چا ویلي چې موږ جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدو؟ زما د مور پیدایش چې دی نو 1956 کې بیا هغې میٹرک پاس کړی دی، زما ترورانی چې دی نو د هغوی ګریجویشن کړی دی، چا په کې چې دی نو ایف اے کرسن ته رسېدلی دي، خودونه شوي دي پاتې شوی دی دی. نو آیا په هغه ټایم کې مونږ ته څه ایډوکسي کېده چې مونږ دا سبقونه وي او یا څه وجه کېده؟ وجه دا ده په ځینې ځای کې دا حالات لږ خراب شو، د هغه وجې نه زمونږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه وایم چې نه دی، یوازې تعلیم نه، زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو، هیلث ډپارټمنټ سفر شو، زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سفر شو، داسې زمونږ نورې ادارې سفر شوې. که تاسو وګورئ په هغه ټایم کې سرکاري نوکران خود سره نه پرېښودلې کېږي. نو زه وایم چې دا خو یو فیز و، دا نه چې مونږ څوک تعلیم ته نه پرېږدو. ایون زما په خپله فوکس ګروپ ډسکشن کېږي د ښځو سره، ټیک ده مونږ به په خپلو بچو خو تعلیم وایو او وایو پې هم، خو زمونږ سره سهولت کم دی. زمنگا گورنمنٹ دے تن کئی چیز دے سے زیادہ چور تو وچ پلان کی سی کی واڑہ دے تارم تعلیم نے مہگرو مدی او وزر زر یو سکول بتا امیر کی سکول بتا امیر کی داغے ویو ٹیچر ولا گئی داغے ویو پی این ولا گئی داغے میں سے عرب پورا کی او داغے بتا حیات تنخواہ ور گئی داغے او اگر شی بیا گوسٹ سکول کتا سو فکر ور گئی داغے پر نسبت پانڈے دا گورنمنٹ دا دس ایڈیشن ور کو ما پیسے تھا سپر ٹرانسپورٹ باندھے خرچ کئی او دا جن کئی پہایا باندھے کلون تھا اڑائی اور اڑائی کورون تھا ندا بڈیرا آسان شی او دا یو خا سلوشن دے رستا سو نقصان ہم نے کی گی او دا زمون گا نقصان ہم نے کی
تبسم عدنان تا فخر پاکستان ٹائٹل هم ورکل شوې دي هغه وای دا لومړی داسې خزه ده چې د خزو د مسلو د هواري لپاره یو جرګه جوړه کړې ده
معاشره کې کار کوي نو په ایجوکیشن کار کوي ایون ما ته ترس مې راو شوې دي نو پاږی کوم دا خبره کیږي چې کدا په ایجوکیشن باندې کار دې تاسو نه وایو بالکل هم نه او کدا په جرګو کې او د سړو په ډیسیژن میکینګ پروسس کې دا حصہ اخلي نو دا مونږ ته ناقابل قبول ده او زما خپل کار چې کوم دی نو هغه د جرګو سره دی نو بیا یو د زنانو جرګه جوړول یو کلچر چیلنج کول یو تاریخ رقم کول چې دي نو هغه یو انتهایی زمین چې مشکل کار دی یوازې ښځې د پاره دا کار کول ټولو نو په دې وجه باندې چې دی ماتا د فخر پاکستان دا ٹائٹل ملاو شوی دے پدی بیس پان ماتا ملاو شوی دے نو زوائے میں چی زما کار دیسی ہو زما آئیٹیریا دا کار چی وا آغا داوا چی شاید ما ڈیزرو کرا کڑے دے او حالانکی دا دخل کو فیصلہ دا زما خپل فیصلہ ندا
تبسم پسواد کی دخصو او ماشومان و جنکو پا مسلو کار کبی داوائی دوی دا کوشش کبی پا سیما کی دخصو دا تعلیم دا آماولو دا جنکو پا ماشومانی کی دا بدبولو او یا پسورا کی دا ورکولو پا اڑا پوها پیدا کری او پا دی لڑکی دیرا کامیابی هم در لاس کردی دا
دا سیشه ری چی دا یوازی وخصو کی دا پا سرو کی هم آویر ریس رازی دا یو دیرا حیران کون خبر دا زمونگا زنانا دا ناری نچی جی آغوی هم دا خپل دونو کیسو نمونگ لراوری او ریسنٹلی پرون یو کیس ما لراغل دے چی دا آغی کی یو بابا مطار جڑلی دی بچیا ماتا تا خپل زانستا پا جولی کی در گزار کرے دے او زمان دا کیسا فیصلہ حل با تر بچتا کے چی دا آغی دا وراثت مسئلہ موا دا آغی دا بچو مسئلہ ہم با آوانی مرو دا آغی جنائی ان شاء اللہ تعالی ولا چې د نو کیس فایل کړی دی کیس هغه ډېر کومپلیکیټډ نه دی خو څنګه تاسو ته زمونږ جوډیشری نظام معلوم دی نو په هغه وجه باندې دا کیس زنګیږي د کوټې نو اوس ان شاء الله اوس نه زنګیږي او بل د دې نه علاوه یو بل ماشوم هم و چې دا غیر قصه روانه وه د په اخر کې هم د دې ماشومې جوونه د ماشومانو نه نفقه یو شی بل شی د هغې ته ترټس تاسو دی نو زه پرون پخپله د هغې سره تللی یم او هغه ما په کور کې کینولې ده او هغوی ته ما وینا کړې ده زما سره پولیس تللی وو زما سره سپاټ تللی وو نو هغوی چې ورته ما وینا کړې ده چې دې ته دې جنې چا د کوره وویستله نو دا پولیس او دا ټول دا صحیح ده به بیا خفګان به نه کوئ چې کدي تاسو هر څه وي نو دا قسم کیسونه راځي نو زه وایم چې دا زموږ د پاسنټ دی
د تبسم عدنان نمو دا او پختل چې کله د امریکا ته تللی وو هلته د یو شمېر هیوادونو نه راغلو ښځو سره ولیدل نو د هغوی په ټولنه کې د ښځو څه مشکلات وو په ځواب کې دا وایي
بالکل هر انسان چې دی په خپل خپل وطن کې په خپل خپل ځای کې په خپل خپل حساب سره د پورو پورو مشکلاتو سره دا وایي سامنا وا پورو پورو مشکلاتو سره چونکې دا وایي ماحولونه دي چې دي چې دا وایي زمونږ لپاره هغه وړه خبرې خدا او د پاره دا غټې خبرې دي نو زه دا نه شم ویلی چې دا هغو کار د هغو په نسبت باندې د هغو د په لحاظ سره ورکوښی دا هر چا کار په خپل خپل ځای باندې پورو پوره اهمیت حاملو او پورو پوره غټ وو
د تبسم نمو چې کله دا وپوښتل د امریکایي ټولنې او خلکو کومه خبره ښه وه او یا کومه د دې زیاته خوښه شوه په ځواب کې دا وایي
دا هغوی د ټول نه غټه خبره ده ډسپلن قدردانی کی بہ نسبت زمنگ وطن زمنگ وطن کے زمنگ وطن کی زمنگا پنجوس رونا زما فیور کئی ندری بابا کے خام خاجی روزی کے اغما تاس کنزنی کئی وینا سپکه خوله را ته خوځي. نو زه وایم چې هلته کې داسې هېڅ قسم خبره نه وه. هلته ډېره عزت او ځایي وه زما د کار، زما هغوی ته داسې ښکارېدل چې لکه دا یو انوکه کار خو واقعي چې زما دی، ځکه چې د زنانو نو په معاشره کې د ښځو جرګه نشتي، خو د هغو دپاره کار و ده چې داسې نه شي کېدی او دوی زنانه داسې وکړله. د هغو ډېر زیات اپریشیټ کوو. ایسپشن د هغو په دې خبرو کې چې د هغوی زه دا نه وایم چې د هغوی لاس چې دی نو مکمل طور پر کمپلیټ دی او ایستا پای کې لیکنس نشتي، پای کې پوره لیکنس شته. ایون لکه زه وایم چې هلته یو پرېګنټ ښځې لمه چې دی نو د لیبر چوټیانې نه ورکوي، چونکې زمونږ په سوات کې یا زمونږ په پاکستان کې دا سهولت ښځو ته حاصل دی چې د لیبر چوټیانې ورکوي درې میاشتې، نو هغه ورکوي. یو دا خو ما ته یو ویک پوینټ ښکاره شو، دا خو ما ته صحیح خبره ښکاره نه شوه. په کار ده چې ورکړوالی والله، خو بل دا چې هلته کې د انسان قدر دی او د انسان قدر داسې دی کله هم یو انسان ستا کار ریکوګنایز کړي او ستا کار د ستا د کار قدردانی وکړي او په صحیح معنو کې وکړي، په خوله باندې نه د زړه نه یې وکړي. د هغوی دا مطلب شو چې د هغوی سره ستاسو د کار ډېر زیات احساس دی چې دا تاسو زده کوئ. او بل ډېرې خبرې داسې دي په معاشرتي لیول باندې، دا نه وایم چې ټول ډېر زیات ښه دي، ټول نه دي ښه. تقریبا ښه خلک شته چې هر ځای کې ښه خلک نشته، بد خلک هم شته. نو زه وایم چې ما چې څونه لیدلي دي هغه په د ښو خلکو سره زما واسطه راغلي ده، د بدو خلکو سره له زما واسطه نه ده راغلي. نو زه چې کوم ما چې څه لیدلي دي په هغه حساب سره زه تاسو ووایم زما لپاره دا یو ډېر ښه اکسپیرینس و.
دا وا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.